سلام و وقت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر شپږ بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه لرو. په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیري سزا عملي شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال بند محکوم شوی په 9 درو وهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په 15 درو وهم. تورن کس په 4 میاشتو دان محکوم شوی هم ده. دغه سزاګانې داسې معلومه کی چې نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مازر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له ملکي دودې لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې ښاغلي بنټ دغه غوښتنه پر روسي شنبې په یو بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریز ستاینه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو یې د بشري حقوقو په ځانګړتوب د ښځو نجونو د حقوقو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې ده. ایران پولیس ته تیربه نیمروز ولایت کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو په دزو کې د افغان د وژل کېدو او د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ نه خطر راپورونه ورکړل شوی دي. د حلواش پونوم د بشري حقوقو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر ولیکل چې د ایران پولیساتو ځواکونو وروسته لاغې په صفري نقطه کې د طالبان لوی سرحدي پوستي سره په دزو کې ښکل شول چې د ایران د هرمانډ نولسوالۍ اړوند ساسولي کلی کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو یو میر هغه بلوچستانو دزې وکړي چې پر پوله د تیلو د لیکت کاروبار مختوړي او لکتر لګیوتن پکې ووښل شو. د غزې ترانګي په شمالي برخه کې نن چهارشنبه د اسرائیل په دواوي بریدونه کې د لسګونو خصو ماشومان په ګډون تر لکتر لګه اته تیا کسان وژل شوي دي. روغتیایي رو چارواکي او د روغتون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدای چې د اسرائیلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیت کې په لسګونو ډاکټران توقف شوي دي. اسرائیل په روسي اونۍ کې د غزې په شمال کې وایي بریدونه زیات کړي او هم یې پراخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل ویلي چې د عملیات د حماس چې د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترګ سازمان په توګه پیژندل شوی د سخت درزی ډلې د وسلوالو په منځ کې په لمنځوړلو کې متمرکز دی. امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژور اندېښنه څرګنده کړې چې اسرائیل پارلمان د دوشنبه په ورځ تصویب کړی او له مخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو این آر ډبلیو ای چې په غزې تړنګ او اسرائیلو په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاستنیوی کوي بندیز لګولی. وروسته خبر هم دا چې د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبه په لس کاله بند محکوم شوی دی. د دې بعد د رسنیو راپورونو له مخې د باکو د لوی جرمونو محکمې د یو افغان په اړه چې نوم یې فوزان موسوي خان ښودل شوی دی نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړه. د اذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپل ویبپاڼه کې په یو خبر شوې ویډیو کې ویلي چې موسی خان شاوخوا یو کال مخکې په باکو کې د یوې توریستي حملې د پلانولو په تور د دیوا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. نړیوالو د افغان خزو وختلې
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موزین حکته سي.
د پانتون استاد او د چارو شنونکو جاوید مومن ناڅرګن حالت
ګډون نشم کولای په باسنو کې خو زه د هر لارې نزيد خپل د افغان حق پورته کولای
شم او پر تصویري خبرونه باندې ځهاتي
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکی قشر له مخ پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخامخ دی. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته له سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو، خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړي دي. هغه ویلي چې د لږکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږي ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلي بینټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو ادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کیږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه، سیمه ایز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډیره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمتې خلاصې کړي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په دې راپور کې خپور شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسني نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي او افغان میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملی شي، په عملی ډول باندې سرته ورسیږي، ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي ترڅو خپلو هیلو ته ورسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پانتون استاد او د چارو شنونکي جاوید مومن له همدې طالبانو حکومت په ځدان کې دی. د خغلی مومن ځینو خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لسو د زیاتو ورځو په تیردو له هم هغه د طالبانو د حکومت له استخبارات سره په نامعلوم دلیل بندې دی. د بشري حقونو شمیر بنسټونو او د پانتون پخوانی استاد وایي چې طالبان د نور د ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادۍ او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. جزئیات د فیروزی عزیز پر راپور کې
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره له لاسو زیاتې ورځې کیږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ د اکتوبر په 19مه له غرمې مخکې کابل کې له خپل کور وړل سوای دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غاک نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د ښاغلي مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپل کورنۍ سره په دیلیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارید. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زر آزادۍ دوه غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لرې کړی دی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لرې سوی او قیودات هم پرې وضع سوي، بیا به هم په خبره یې د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړ راستولی و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملاړه پرته نور خلک خپلو بحثونو ته نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملاړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملاړ کې د جاوید مومند نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان دې نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان در پی ایجاد یک جامعه هستند که هیچ کس جرأت نکنه که پالیسی های سرکوبگرانه شان انتقاد کنه.
طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک جرأت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حکومت باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سوله ییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید پیول شری استادان لکه استاد جاوید مومند زر ته زر خوش شي او سرپرست حکومت دې د بیان د ازادي حمایت لپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغه سي اقداماتونه ډډ وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونه نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ دوله پایله تر اوسه په لسګونه د چارو شنون کې خبریالان، مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوسي سو، خو ویل کېږي چې په غزني کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر خلکوالان چې کتابونه د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا راټول شوي وایي د دوی په کتابونو کې د شریعت او افغاني کلتور هیڅ خلاف نشته. دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت دا پرېکړه دوی سره د مخالفت له مخې شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه د طالبان حکومت لخوا د دوی په ټکو د ممنوع کتابونو راټولولو بهیر په دوام سره یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه یې راټول شوي ادا کوي د طالبانو د عمل د دوی سره د مخالفت له امله دی. دوی وایي چې طالبانو د دوی پر هغو کتابونو چې دیني او معنوي موارد لري بندیز لګولی دی. یو له دوی څخه په دې جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبانو یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بخښنه او تسامح په نوم یو کتاب له کتابخونو راټول کړی چې یوازې پکې دینی مسایل وو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
معمولا په کومو کتابونو چې بندیز لګیږي هغه کتابونه یا له دینی او یا ملي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وي او یا د مشخص رژیم پر تګلارې توند انتقاد کړی وي. خو زما په کتاب کې دا هیڅ هم نه و. زما کتاب یوازې د درې مقالو ټولګه وه. دا درې سره موضوعګانې یوازې له دینی اړخه څېړل شوې وي، خو موږ وینو څوک چې د طالب پلوی وي هره چاره ورته جایزه ده، هر څه کولی شي، او څوک چې انتقاد پرې کوي او یا یې نظري مخالفت کوي او یا طالبان داسې انګېري چې دا د دوی مخالف دی، هغه بیا هره چاره باطله ده.
د افغانستان دننه یو بل افغان افغان لیکوال چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې په کتاب کې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې څه نه و، بیا هم د طالبانو حکومت د فرمان له مخې له کتاب خونو راټول شوی. هغه زیاته کړه،
کله چې مې په کتاب بندیز ولګېد نو ماته د حیرانۍ وړ وه، ځکه چې زما په کتاب کې هیڅ هم د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې نه وو او نه هم سیاسي رنګ لرم.
یو بل لیکوال چې د هم د ورته لامل له امله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا کړې چې د طالبانو حکومت ځواکونه لیکوالان او د کتابونو پلورونکي ګواښي چې د نظر له شریکولو څخه دې ډډه وکړي، چې په خبره یې دا یو ناعادلانه عمل دی. د دې لیکوالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې لیکوالانو ادعاوې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د راټولېدو لپاره 400 بېلابېل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیولوژۍ، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد و. دغه وزارت ویلي چې کتابونه به په ټولو ولایتونو کې له کتاب پلورنځیو راټول شي. دا بهیر چې له پلازمینې کابل پیل شوی، تازه د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون یې تر اوسه په پکتیا او دایکنډي کې د عملي کېدو د پیل خبره کړې ده. د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست مولوي ضیاءالحق حقمل د اکتوبر په 24 په خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه به خپرونکو ته وویشي. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال کې یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پلازمینې کابل خراب د افغانستان د نورو ولایتونو شمیر اوسیدونکي د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د سطحې د کمښت او د خپلو ژورو څاګانو د وچېدو خبره کوي. دوی وایي سره له دې چې په پرله پسې توګه اوبو ته د لاسرسي لپاره څاګانې کیندي، خو د اوبو سطح ورځ تر بلې مخ په ټیټېدو ده او د څښاک پاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېر محدود شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
کله کله اوبه خړې شي، بیا موږ ته داسې احساس پیدا کېږي چې دغه اوبه لکه لږ شوی ده.
لطف الله چې د کابل ښار د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسیدونکی دی، دا د خپلې سیمې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 لسیزې مخکې کله چې دوی د سیمې ته راغلل، اوبه به په 30 یا 50 مترو کې د لاسرسي وړ وې، خو اوس په 100 مترو کې هم په سختۍ سره ترلاسه کیږي.
مخکې چې موږ راغلي وو 10 متره 15 متره سم وهلی وو، دنه تقریبا 10 کاله یا 15 کاله مخکې هغه وخت ښه استفاده هم ترېنه کوو، یعنی 10 مترونو کې 15 مترونو کې موږ ته یو وافر اوبه ورکوو. یو کال مخکې چې موږ 100 متره وهلی اوبه ساته کم شوی ده، خو مرور د وخت نور هم کمیږي، ډېر دوچار شوي وو مشکلاتو سره.
حمید چې د کابل ښار د 14 ناحیې اوسیدونکی دی هم ورته شکایت لري.
مونږ د اوبو له کمښت سره ډېر مخامخ یو، زمونږ څاګانې وچې شوې دي او مونږ چې غواړو اوبه راوړو د دې لرې ځایونو ته ځو د بمبونه اوبه راوړو.
د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي. عبدالله چې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
بل حالم په ساګانو کې وب نشته، نو زنانه او ماشومان نو بیا ساګانو ته چې کوم په برمه وخل شي اغه نه د خلو براوړي، خلک زیات د مشکل سره مخ دي، د وبو کم مخ سره مخ دي.
دا اندېښنې داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف تر شپږو کلونو پورې کابل کې د وبو د سخت کمښت په اړه خبرداري ورکړی. یونیسف د سیشن بی په ورځ د اکتوبر په 29 پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې که په دې برخه کې بیرنی اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. یونیسف همدارنګه ویلي چې ګړندۍ ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون اغیزې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبه د پام وړ کمې کړي دي. د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو پر وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین د دې وضعیت په اړه لاندېښنې سره سره د اقلیمي بدلون تر څنګ یو شمېر نورو لاملونو ته هم اشاره کوي چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو لامل شوي. نجیب الله سدید چې د اوبو د چارو متخصص دی آزادی رادیو ته وویل
د اوبو نورین ذکر رامنځته سوی چې په کابل کې د تیرو دوو لسیزو په اوږدو کې له پلان سره سم یو نیم چنده او د پلان خلاف څلور نیم چنده پراختیا سوې. د کابل ښار نفوس درې برابره زیات سوی دی. پر دې سربیره د اوبو لوی کاروونکي لکه د مشروباتو جوړولو شرکتونه، ګلخانی او سبزی کرونکي ټول په کابل کې په ناسم مدیریت سره تمرکز لري. له دې کبله د کابل ځمکني اوبه تر ډیر فشار لاندې دي، یعنی د اوبو کاریدنه دوه برابره د ځمکنیو اوبو له تولید څخه زیاته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د روان کال د اسد په درویشتمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک د اقلیمي بدلون له امله پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې مسؤلینو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم غونډه کې وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه کار کوي څو د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه راکمه کړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوي قانون انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. متحده ایالتونو او ملګرو ملتونو د اسرائیل پر دغه اقدام ژور اندېښنه څرګنده کړې. واشنګټن ویلي چې د اسرائیل دغه اقدام د دې خطر زیاتوي چې په فلسطیني سیمو کې په میلیونونو کسان چې د دغه ادارې پر مرستو متکي دي له مرستو بې برخې شي. او ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل دغه قانون عملي کړي نو د نړیوالو قوانینو له مخې باید په خپله د فلسطینیانو اړتیاوې پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر ورځ تصویب کړی او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو ان راواچ په غزې ترنګ او د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوي کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بنا وخت په یو خبری غونډه کې د دغه قانون په اړه چې له مخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلی چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو را ګرځوي په خبرګون کې وویل چې واشنگتن د دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولای شي په لویدیځ غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکي دي د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمن د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازنۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترنګ کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمن د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډیرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
پر تصویری خبرونو د بندیز هڅه چارواکي او مفتیان نه په اړه یې خلنه دي. د طالبان حکومت له خوا د سیاسي پیل شوې چې د تصویر رسنیو تلویزیونونو خبرونې بندې کړې او غږیزی یا سبتی بڼې ته یې واړوي. تر دغه څو پترس کې په یو شمېر ولایتونو کې عملاً د رسنیو له خوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او تلویزیوني خبرونې بندې شوې. خو د طالبان حکومت له پوري چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یې خلنه دي او له همدې کبله انزوري رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې پر انزوري زو رسنۍ او وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمه ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایت ولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندۍ موجوداتو انزورونه ناروا بولی چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پولي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علما او په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلت یې کړی دی، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي د وخت علماونه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې به شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، اې دشینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمیر هغو طالب پلو مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې د کمرې انزورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو دی و مشهور مفتی شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اگست کې په کابل کې یو 14 کې وژل شو خبرې هم را مخته شوی. نو موري چې وی غونډه توینا کوي د کمري ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې من راغلي.
نو چې شیشې ته ولاړې زما د بدن نه شو او تل په شیشه ولګیدله، شیشې نه را واپس شو زما په سترګو ولګیدله، نو ما ته ځان ښکار شو په شیشه کې. تا ته ځان څنګه ښکار؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګیدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګیږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي، دلته ریکارډر لګیدلې ده، دا شعاع جذبی، بس دا شعاع دی، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته، بلکې په دې کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجود وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک را باشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نوي، د عبادت خطر پکې نوي. پخوانی خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلې دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې مونږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور په اړه هم دې زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبريالان د ګڼستونزو سره مخامخ کړي او عملاً په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پر لپسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړ پوړو چارواکو ویلي چې ممکن تلویزیونی نشرات لبندیز مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خپرونې استثناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي.
زمون پختو خبری مجله ملته پایت رسیدي، خو دری خبری مجله زمونږ هم کار جکفر فیاض تاسو وړاندې کی. سلمون احمدی صاحب خیر خبرونه ته
تشکر از شما